سلامونه ستړي مشه په کابل کې د ماسپخین 2 بجې شوې سموک د دې خبرونه زیاتره برخه د ځوان فکر پروګرام ته چې زموک همکار همین هیواد په کوربې تاسو زنګړ شوې ده خو تر هغې وړاندې خبرونه د بخنړې نړیوال سازمان د هشت صبر سپانه د وپاړې د بندولو په اړه خبرګون وخوت دغه سازمان وایي پر آزاد رسنیو د بیان پر آزادۍ او د غونډې پر حق د طالبانو پر لپسی بریدون هغه لاملونه دي چې خي دوی خپل مخالف نظریات سپي هشت صبر سپانه وایي طالبانو د سیاسي دلایل لمخې د دوی وپاړه وربند کړي ده خو طالبانو د دوشنبه پورز ویل چې د ورسپانه بندول د دوی په خبره د کاذب راپورونو د خبرولو په خطر و د طالبان حکومت د بدخشان د شکی ولسوالۍ سقوط رد کړ د طالبان د کورنی چارو وزارت پر خپل ټوټر پانه لیکلی چې د ولسوالۍ د سقوط په اړه خبرې شوې ادعاوې بیا اساس دي پرون وخام د ملي مقامت جبهې چې له طالبانو سره وسلوال مخالفت کوي ادعا وکړه چې د ولسوالۍ نیول ده د طالبان د حکومت اړوند بختر اجانس راپور کړی چې د دوی د دفاع وزارت سرپرست مولا یعقوب مجاهد هم په دورزنی سفر بدخشان ته تللی دی د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي په دغه هیواد کې د روانو نامنیو او لامل بهرنۍ لاسوهنه وبلله پرون روانو مظاهرو ته د خامنئي په نومړنۍ علني خبرګون کې نوموړي مظاهره کوونکي له امریکا او اسرائیلو او له ایران بهر د د پټکو د دسیسګرو ایرانیانو سره تړلې بللې دي په ایران کې مظاهره وروسته له هغه پیل شو چې د اخلاقي امنیت پولیسو یوانجلی مهسا امینی د حجاب د سم نه مراتولو په تور توقيف او بیا تر شکنجلاند ساور کړه چرواک ویلی مهسا د زړه د حمله لکبل مړشوې خو کورنۍ او ملاتړي بیا د اټا نه مني او کاناډا د ایرانی پولیسو په توقيف کې د مهسا امینی د وجل کېدو لامل پر یو شمیر امنیتی ایرانی امنیتی چارواکو نوی بندیزونه ولګول د ایران د پوز لوی درستیز محمد حسین بقری د سپاه پزران انقلاب اسلامي عمومي قومندان حسین سلامی او د قدس ازواکونو قومندان اسماعیل قانی د کاناډا په نوو بندیزونه کې شامل دي ټول ټال 25 کسان او ادارې په دې بندیزونه کې راغلي دي په کاناډا کې بعد د غشخاصو او ادارو ملکیتونه او شتمنۍ کنګل او لدوی سره بعد دوه تابعیت کاناډایانو او ایرانیانو اړیکی منشي
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه او نیکه هلې مې ومنه هله د چټول به روغ یاست د اکتوبر 2مه د عدم تشدد نړیواله ورځ وه نن په همدې مناسبت په دې بحث کوو چې ځوانان ولې تشدد یا توتريخوالي ته مخه کوي د تشدد یا توتريخوالي پایلت څه کېږي او څنګه ځوانان د تشدد پر ځای په سولېز ډول خپلې مسلې حل کولای شي په دې اړه د خبرونې لملمنو سره بحث کوو همدا ډول تاسو هم کولای شي په خبرونه کې را سره برخه واخلي همدا اوس د ازادي رادیو فیسبوک باندې تا ورشي هلته مو په همدې اړه پوسټ کړئ کولای شي د خبرونې د موضوع په اړه نظر ته ولیکي موږ په خبرونه کې درته ولو او همدا ډول د واتس اپ شمیره چې ورسته به اعلان کو تاسو کولای شي د هغه واتس اپ شمیرې لاري هم په خبرونه کې را سره برخه واخلي خپل نظر او تجربه را ته وایي د خبرونې ملمانه مو خاغلی عنایت الله دیدار خاغلی نقيب احمد عزيزي او خاغلی تاجولي وحدت یار دریواړه لیکوالان دي په دې مسایلو لیکل کړي ل دوی سره به په دې اړه وغږیږو په پیل کې به ورشو دیدار صاحب په خیر اخلي غواړو د عدم تشدد د نړیوالې ورځ په مناسبت لتاس یو څه وورو چې عدم تشدد یعنی څه ډیر مننه هیوا چې په
منډوري دغه تشدد او نو ویل هغه څو معلوم شي چې دا نن وایلنس نه تاو دي خواله زغم او دا چې د ټولنیزو سیستمونو په هم شته ده د پښتو په جرګو مرکو کې هم شته ده په اډیانو کې هم شته ده نو که تاسو وایئ چې زه د سلک په پسمنځ باندې څنګه به کوم خبرې وکړم
بې خسمه ده مهرباني دي درسه
او دا په حضرت عیسی اسلام د پیدایښت نه مخکې په هندستان کې یو کاسو سیده د مهاویرا په نوم باندې چې داګه اصلي چکنو هغه نه تاسو ته ورتمان نه وو نو دا د پنځه سو نه د حساب نور ملي خبره را پتا کا ځان نه کی دا سړې جنیزم د مذهب کو بیا گزار هم دا سړې راو لګې د او په ټول کې ټکوم او ستي حالتونه د دې نو غوړې دا او د دې سره جوخ چې د حلاره پیدا نه کړو په ځنګلونو باندې چې دا ورنه ووته په ځنګل کې کله د نن ووته د سره به په پښه جاړو او چرته به چې قدم یې خودو د قدم د یې خودو نه وړاندې به دا هغه ځای زما आवाज درې یعنی وته
bale di tar se sta khabari aw meherbani
no che kala bara da qadam ni khodur na qadam na wakh ki bara agaze ko pasta jaru bandi safa o no aga bata vel chiera ka zma da khod la nam yo shira shi ya ma pakai na to ke po yo na yo do bandi ta shut kare re a undo de shita po jainism mazhab ki mahavi se hui che unda ga mahavi se da nani adam ta shut sara far khuri نو هغه بیا وروسته چې د کله په ځنګلونو کې مراقبه او کیسه شروع کړلې خپل نه تاسو ته ورته په ځنګلونو کې پربند ګرځید او چې کله دا سلسله غټه شو او په دغه دایره کې نور خلک داخل شول بیا د دې سره سره جو خدایکار مو شو چې هغه با وزونه په چل د دې لپاره چې د دې پوزې تر دې خولې ته دا راځي څه شي نه نو وزي چې د دې هغه ته وځل شي بیا دا ادیانو کې په بیل بیل باندې راغله ده زما په خیال کې زه ته ورزما نه په دې ټیم واخی خو زه به یو حواله تاسو ته د حضرت عیسی علی السلام درکمه چې ویلو چې تاسو ته چې په دې مخ باندې سپېړه راځو تاسو دا بل مخ هم ورواړوي نو دې سره به چې دې په ټولنه کې امن قائم شي تشدد به ورک شي او موږ دا ګاندي خبره دا هو چې کله بد وار په بد وخت نو پد په کله ختمیږي کله کله ګاندي په بل ځای کې وایي چې د سترګې په بدل کې سترګې او باس غناره په مخ کې انسان بنا پاتې شي نو د بشر په ټول تاریخ کې موږ کتلې په ټول تاریخ کې د ما قبل تاریخ په اړه چې کومې نظریات موجود دي هغه ځکه چې موږ افزار کتلې دي او اره متعلقم چنن سبا تخیش کی نو ګورو چې د بشر د معلومه طرحه د پوری او انسانانو کې چې دا جنگونه او تشددونه شوي دي او د دې بنیادی وجم هغه دا چې کله ملکیتونه مشخص ول د خلکو د بهره نو معمولا په دغه د ملکیتونو د څه شي په سر په خلکو کې یعنی هغه بنیادی ښه چې واغه دلته وا نو په بشر په ټول تاریخ کې په ټول تاریخ کې د تحقیقاتو مطابق چې درې ډېرې دغه ستېرې شوي دي چې هغه کې جنگ نو نور د ټول تاریخ د ویرو نړۍ د ټول تاریخ په شدت نړۍ په ټول تاریخ کې ماشومان ورول شي په ټول تاریخ کې د انسانانو مسترګي وشتل شي د پرندو کې تړلې دي د انسانانو په بازارونو کې د غلام په حیث نورل کېدل په انسانانو په وجود آزادۍ ورکېدل په حتی تر دې پورې چې تاسو د لرغونی مصر تاریخ ته وګورئ نو د سخمت په محبت کې به د انسانانو نظرونه راوستل بیا به دغه دیوتا په مخ کې دا خطا کېدل چې هغه د جنگ او د تشدد خدای نو که زه خبره راغلنه کوم زما خیال میلمانو دی وختن کم دی دغه به خلاصه ده چې یو نڅو د او باسم چې بل اخره د بشر چې کوم بشر د پاره چې کوم د حل لار راغله د تشدد نه هغه نن هم دی زکاله په خوا مو زکاله روسه هم دا 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 د بشر د لپاره د خلاصو لار چې کومه ده هغه صرف ادمه تشدد ده نو ادمه تشدد چې له خپل یو سیستم ده دا په خپل په ټولنه کې د نظم دراوستو د لپاره یو څه شی ده او ډېر ضروری ده
مننه دیدار صاحب ورسته بحث کو په دیړه عزیز صاحب دیدار صاحب د ادم تشدد په شالید خبري وکړي چې څنګه را پیل سو تر دې دمه خو غواړو تاسو وورو په افغانستان کې کله هم چې د تشدد یا د تاوتریخوالي په عواملو خبرې کیږي، یو وزنی عامل چې ډېر اشاره ورته کیږي هغه جګړه ده. ستاسو په نظر نور کوم عوامل سبب شوی دی چې زموږ په ټولنه کې ځوانان مثال متشدد وي، خشن وي، ډېر داسې مسایل چې په خبرو هغه حل کېدی شي خو دوی جګړې ته ترجیح ورکوي، دوی تشدد او تاوتریخوالي ته ترجیح ورکوي. نو ستاسو په نظر کوم نور عوامل سبب شوی دی چې ځوانان متشدد یا خشن سي؟
سلامونه د لدی رادیو ټولو اوریدونکو ته،
بيدار
صاحب ته، وحدت یار صاحب ته، او تاسو ته. زه خپل په دې باور يم چې د تشدد او د عدم تشدد د لاښې معرفي لپاره په دوو برخو دا وویشتل سي. یو هغه د انسان کې ذاتن تشدد ته تمایل موجود دی که نه دی، یو ذاتي تشدد ده، یو داسې اجتماعي تشدد ده چې یو کتله انسانان د نورو انسانانو لخوا دې ته اړ کېږي چې هغه تشدد وکړي او له عدمې تشدد لاس واخلي، او مثلا په د خپلو حقوقو د ترلاسه کولو لپاره لوینو تشې لارې وکاروي، داسې لارې وکاروي چې په هغه کې دوی ته او نورو ته زیان ونه رسېږي. په دغه فلسفو باندې هم بحث پکار دی په دواړو، خو تا د عواملو خبره وکړه. که انساني تاریخ ته وګورو، لکه د دار صاحب سم اشاره ورته وکړه، لباده مرغه لوینو ډک او یوې برخې انسانانو په نورو انسانانو، یا د ملکیت، یا مثلا جنسي غرایزو، یا د دغه سجنو نورو مسایلو، سره د کلتوري برخې مسایل په نورو انسانانو باندې خپل غوښتنې تحمل کړي دي، او بیا په مقابل کې هغه تشدد ته استوي. تشدد د ما په نظر په عین حال کې یو عکس العمل هم ده. د انسان طبیعي حالت تشدد نه ده، د انسان تشدد یو عکس العمل ده، او عدم تشدد د ژوند کولو یو محور ده. کله چې د یوې ټولنې خلک تشدد ته ځي، یوه وجه یې دا ده چې یا خشن حالت ته ځي، هغوی هغه د خپلو حقوقو د ترلاسه کولو لپاره هغه نرمې لارې چې کومې دي هغه یا زده کړې نه دي، او یا موجودې نه دي، یا پاتې نه دي، یا انسان مجبوریږي تشدد ته، او یا هم داسې داسې انسان هغه د عدم تشدد په لارو باندې باور کمزوری ده، هغه نو په دې وجه کمزوری کېږي چې مثلا یو څوک له یو له بل سره صحیح مفاهمه نسي کولای، د خبرو کولو او د غوږ نیولو هنر نه لري، او یا 15 دقیقې زغم نه لري. په اصل کې د ډېرو لویو جګړو، د ډېرو لویو خشونتونو عامل 15 دقیقې بې صبري ده، دوی د خپل استبريده یا یو د خپل استبريده کسره وي. کله موږ ټولنې تراسو او لیک په کوچنۍ زاویه کې دې موضوع ته وګورو، مثلا موږ سره لدې پښتني جرګې لرو، پښتني مرکې لرو، نرخ لرو، کانې لرو، او د خلکو ترمنځ وینو د تویدو د مخنیوي لپاره ډېرې لا عدم تشدد ډکې خوږه تکلار لرو. په عین حال کې یو تاریخ واقعیت دا د موږ جرګې او د موږ دغه نرخ او کانې لپاره مرغه هغه وخت ښودل کېږي چې کله تشدد شوی. موږ د عدم تشدد د ترویج لپاره تر ډېره حده پورې ادبیات او هغه کومې معقولې لارې چې دي تر ډېره حده پورې ممسخره کړي دي. مثلا کله چې پاچا خان عدم تشدد ته په پښتني ټولنه کې مچ رابط وهلې، تر ډېره حده پورې هغه نږدې ملګري هم ورسره مخالفان وو، او د بېغیرتۍ په نامه باندې عدم تشدد غندو. د پاچا خان یو نږدې ملګری عبدالله اکبر خان یو وخت له ده سره خفه و، بیا یې په یو لیک کې ورته لیکلي وو چې په څه ډول دا پیغام ورته رالېږلی وو. ورته ویلي وو چې ته پښتانه عدم تشدد ته تشویقوې، دا داسې ده لکه په اوبو کې یو ډول د اوبو ماران دي، او یو مار ماهی ده، نیم مار ده، نیم ماهی ده. کله چې وای انسان تشدد ووزي، بیا یې خلک خوري، بیا یې داسې خوري لکه کمار هم وي د مایانو په جمع کې خوړل کېږي. په دغه اجتماعي برخه باندې او په ذاتي تشدد باندې یو څه فکر کوم، داسې فکري او فلسفي بحث پکار ده. خو زموږ عوامل نور هم دي، مثلا یو عامل جګړه ده، په جګړه کې سالمه مفاهمه له منځه ځي، یو دی بل منل لمنځ ته یو دا پیونه وا لکه په زندان کې سردختونه سرچپکی یو ترټولو تکړه خوشونتکار یا ترټولو مثلا لوی جابر په زندان کې اتل وی نو هغه ټولنې چې ډیره تکلیف کې دي چې په هغه کې هم ارزښتونه د زندان غونډې سرچپکی لوی اتل هغه څوک دي چې ډیر خلک دي وډاریږي داسې نه چې ډیر خلک پراتول سي یا ډیر خلکو ته قناعت ورکړي نو د موږ د تشدد عوامل یو د موږ ټولنه ده یو د موږ ټولنه کې لعدم تشدد سره یعنی داسې د غیرت یو داسې تعریف موږ کړی دی چې هغه د ژوند خلاف ده نور نو مثلا د موږ په رسنیو کې د موږ په نصاب کې د موږ په ممبرونو کې په دې کې یعنی ډېر چې پکار په کار داسې خلک هغه مفاهیمې ته راستي محاربه پرېږدي مخکې له دې چې ته له تربور سره د یوې ونې او د یو پټي د ملکیت د هغه اصل د سپینولو په وخت کې ډبرې ته لاس ور واچوې خبرې ته خوله ور واچوه نو دغه شی که په ملک کې دغسې بحثونه ورباندې وسي لکه د نن پروګرام مثلا په دې بحث وسي آیا د خپلو غوښتنو د تعمیل لپاره د خپلو غوښتنو یا د خپلو حقوقو د مطالبې لپاره هغه ډېرې له وینو او له خشونت او له زوره ډکې لارې کامیابې دي او که نرمې لارې کامیابې دي مثلا دغه یوویشتمه پېړۍ د تشدد پېړۍ ده او که د عدم تشدد پېړۍ ده نن مثلا کوم خلک کامیاب دي کوم خلک ښه رهبران دي خپل ولس یو ډول د منطق له لارې قانع کړی وي او که د زور له لارې ځینې ډارېږي او د زور مطابعت یې منلی نو زه فکر کوم دغه ډول بحثونه د ځوانانو په ذهن کې سوالونه ایجادوي او دوی خپل هم دې ته مجبوریږي چې مثلا د کومو حقوقو لپاره کومې تګلارې وکاروي زه فکر کوم تشدد کارول د خپلو حقوقو لپاره صحیح تګلاره نه ده تر هغو پورې چې یوه بله لاره هم موجوده وي د خپل حق د غوښتلو لپاره نو تشدد ته په هېڅ ډول سړی جواز نه شي ورکول
مننه عزیز صاحب کور ودان خغلی وحدت یار هم په خبرونه کې راسره ده وحدت یار صاحب له تاسو به هم وورو عزیز صاحب عوامل ته اشاره وکړه یو مهم اړخ هم ټولنه د ټولنې حالت او په ټولنه کې شته ارزښتونه یاد کړل یعنی مثال ک وګورئ په کلیوالو سیمو کې تربینتونه دي خپل د څومره سبب کیږي چې په دغه سی او ماحول کې یو څوک متشدد سی او متشدد فکر خپل کې او دغه فکر ولري چې تربور لکه زما دښمن لکه ما سیال چې زبېت همیشه هغه ته پاتې رانه سم کاغه مثال یو خبره کوي زه دوه ورته کوم دغه وضعیت څومره د ځوانانو په متشدد کولو کې رول لري
هیواد شپ تاسو ته سلام ملمنو ته او د زادي راډیو ټولو اوریدونکو ته زه به هم لګ مقدماتي وغږیږم بیا برسته تاسو هغه تراشم د سړي ما په نظر باندې زما په نظر ځینې قوانین یا ځینې اصول یا ځینې خبرې داسې سوي چې موږ فکر کړی هغه کنکریټي دي یا زموږ هغه لاشعور ته تللي وي لکه دغه یوه ماده چې د ژوند قانون دا ده یا د نړۍ قانون دا ده چې که و نه خوري و به خوړل شي دا اوس ډېر متشدد مفکوره ده یا ډېر متشدده فلسفي نظریه ده زما په نظر باندې بل زوماسي یو بل ډیر منفی غسیده مثلا د تاسو د کلیوالو اگر واغسل په کلیوالي سم کې تربور مساوی ده لاغه سره د خمن سره زوماسي د فطرتونه وراثتونه دغه د به موثر فکتورونه وي خو دا تاکون کې فکتورونه نه دي یعنی یو بل خراب نظر او ډیره تر وطن سکی یغه داده سي پښتانه جمجو دي کنه دغه شی مونږ ته ویل سي یا پښتانه فطرتن خشن خلک دي دا 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 ډیره هغه خبره ده سي دا مونږ ته سوي دا مونږ زکه تشدد کوو سي مونږ جمجو خلک یا مونږ متشدد یا مونږ ډیر شړل او همدغه سي زیک پیدا سي یو
یا په بل اصطلاح وحدت یار صاحب کوی چې مونږ لکه د ننګیالي توب یا د غیرت خبره کوي کنه په دغه لدغه هم مثال دغه تشدد یو ډول خیسته کیږي چې ته خو ډیر غیرتي ننګیالی
همدغه خبره ده هیواد صاحب همدغه تشویق ده مونږ ته دغه راښودل شوي ګورئ دا فطرتونه دا داسې دي انسان چې پیدا کېږي فطرتن دا داسې وي د ذهن لکه سپینه کاغذ یا سپینه تخته په دې باندې باید بیا ورسته لیکل کیږي. یو څوک راځي هغه باندې سور مارکر کاروي، بل څوک راځي هغه باندې تور کاروي کنه. یو څوک راځي تربور راته لیکي، بل څوک راځي تشدد راته لیکي، بل څوک راځي جنگ راته لیکي. خبر هم دغه ده. او دغه ما په نظر باندې هغه اساسي لامل هم دغه ده. زه چې پیدا شوم په ما باندې ګلونه نه شیندل کیږي. زما تربور زما کاکا ته شی نه ورکول کیږي، اول په ما باندې ډس کیږي کنه، ټوپک کاریږي. نو زه اول غږ چې اورم په اوله دقه کې زه پیدا شوم، زه د قلم غږ نه اورم، زه د مینې غږ نه اورم، بل شی نه اورم، زه د ټوپک غږ اورم. نو تاسو فکر وکړئ چې زه به څنګه متشددېږم. بل موضوع چې بل ډیره غټه موضوع ده، پښتنو فکر کوم د پښتنو دغه وروسته پاتې والی جهالت دا ډېره غټه ستونزه ده. یا له دین نه پوهاوی دا اوس یې په عدم تشدد غږېږي، وروسته بس پراخ کړو. دا دین دی، دین تاته وایي چې تر ټولو بهترینه مسلمان همدغه ده، چې بل مسلمان یې لذت دی او له لاسه دغه شان نه هغه یې په امان دي. متضرره انسان نه کنه، متضرره انسان خدای نه خوښوي، نه انسانیت کې ځای لري. حتی حضرت علي رضی الله تعالی عنه خپل یو والي ته وایي چې ته خپل دغه حکومتداري یا چیرې چې ته خپل دغه واک دی له مسلمانانو سره په اسلام کې چلند کوه، خو دغه نور نامسلمانان چې دي دغه سره په انسانیت کې چلند کوه، هغوی سره بده کړنه مه کوه. کنه اوس دین همدغه شی دی چې تا نه څوک متضرر نه شي، ته خپل ژوند وکړه او یو څوک خپل ژوند کوي او په یو بل باندې تعرض نه شي، دغه شی مهم دی. اصلي لامل اصلي هغه همدغه فطري د غیرت تعریف. حتی تاسو که ټول قاموسونه راواخلئ، غیر له پښتونه په نور قاموسونو کې دې تعریف نشته. حتی دغه اصطلاح په نور نړۍ کې په نور قاموسونو نور ژبو کې نشته. پښتون ته ویل شوي چې ته دغه شی ځکه دغه کار کوي، هېواد صاحب دغه لوی لامل.
مننه، خوشحاله اوسئ. تاسو کولای شئ مخکې مې هم یادونه وکړه چې د فیسبوک پاڼې له لارې خپل نظر ته پرېږدئ. د ازادي راډیو فیسبوک پاڼه پیدا کړئ، هغه په لټون خونه کې که د ازادي راډیو نوم ولیکئ، هلته لومړی تایید شوې پاڼه درته راځي. دې پاڼې ته ورشئ او هلته یوازې دا نه چې د نن خپرونې په اړه نظر ته ولیکئ، د ټولو راپورونو خپرونو په اړه هلته نظر لیکی شئ. دیدار صاحب، یوه پوښتنه دا هم ده چې یو څوک په شعوري ډول دې تشدد کوي که دا پلا شعوري ډول دی او چانه کېږي؟ یعنی یو سړی په خپل انتخاب په خپل اختیار دغه لار خپلوي که نه، هغه د څه چې ویني څه چې ګوري کوم ډول رویه چې له ده سره کېږي هغه د لاشعور برخه کېږي او له ده نه نا اختیاره یا بې اختیاره دغسې حرکت کېږي چې نتیجه یې تشدد وي؟
بنیادي خبره دا ده چې د انسان د ټولو سره ورو د او په نړۍ کې په کائناتو کې چې څنګه سره روان دي، د دې ټولو کړو یو علت یې معلوم دي. هېڅ داسې شی په دغه کائنات کې نشته دی چې هغه بې علت وي. هېڅ داسې معلوم نشته دی چې د هغې بې علت موجود وي. لکه مثال د ارسطو د خبرې درکړم چې هغه ویلي وو چې که موږ د یو شي د حرکت دپاره بل فرض کړو، د بل دپاره بل فرض کړو، د بل دپاره بل فرض کړو، بلاخره به داسې یو ځای ته ور ورسېږو چې هغه ته هېچا حرکت نه وي ورکړی، هغه علتالعله وي. نو هغه دپاره مثلا هغه تصور دی که نه، په دنیایي مسایلو کې چې موږ کله خبره راخلو او وایو چې یاره تشدد، نو تشدد چې دی دا په انساني دغه کې دواړه اړخه لري. هم په شعوري توګه انسان تشدد په لاس اچوي، او هم کله په نیمه غیر شعوري توګه، او کله د انسان په لاس شعوري توګه. لکه څنګه چې موږ تاسو ګوره په عصبي سیستم لرو په ذهن کې، مثلا که زموږ دلته لاس سیخی دی، اعصاب کمانډ نه ورکېږي لاس ته، او دغه لاس که سپرغۍ ولګېدلولګېد موږ دا لاس په خپله دلته راکاکه. هغو ډاکټران په دې ښه پوهېږي چې مډوله بلنګاټ او څه شی. نو بنیادي خبره دا ده چې دواړه دغه لري، ریښې لري، هم په شعوري توګه او هم په غیر شعوري توګه د خلکو نه چې دی تشدد کېږي. خو معمولا چې د شعوري توګې کوم تشددونه دي، هغه بیا غرضي پایلې لري، چې په شعوري توګه هغه معمولا سیاسي اړخ هم پیدا کوي. هغه په یو سیاسي سوچ باندې هغه تشدد کېږي معمولا په دا ټولنه کې، په دا خلکو کې. زه دا خبره د یو مثال په توګه وړاندې کوم. نو زه به دا ووایم چې واتس اپ ته صورت څه ویل
اورو مهرباني دوام ورکړئ درس.
نو که زه دا خبره دا کوم د هټلر مثلا زه ته د هټلر د مثال ورکوم. هډو هټلر دا په ماشوم ټوب کې ډېر زوړېدلې ماشوم ډېر وحل شوی و ډېر تکول شوی و مور چې وه یهودانو ډېره زیاته زور ونیوه. کله چې دی راغه ټیږي نو هغه د سلسله همداسې په پرمختګ کې دی لوی کېږي. نو چې کله دی د کوڅې ماشوم شي نو له ده سره به معمولا ویل چې اوسپنه وه که به چا راته ویل چې دا څه کوي ده به ویل چې زه په دې باندې د کوڅې سپی وهم. هغې وجه هم دا وه چې دا یو رواني حالت هم دی شدو ته او هر رواني حال دغه چې دا ریښه ده په ماشومتوب کې دي. نو هټلر په ماشومتوب کې ډېر ځورول شوی و چې لږ راغټ شو دومره وسه کې دومره تشدد یې بېرته وکړ. بیا چې لږ نور راغټ شو هغومره تشدد یې وکړ چې نړۍ په مخ کې د لسونه میلیونه کبون لس میلیونه انسانان چې دی دا دغه خپل یهودانې په ژوندۍ د خښتو په بټیو په قطار درولي وو هغې ور اچولي وو. نو دا د خط څه شي کوم ماشومتوب کې وه. نو دغه ځای کې اوس دا د ټولنې اړخ هم دلته راځي چې زموږ ستاسو لکه مخکې چې وحدتیار سې ګورلي چې موږ تاسو په متشدده ټولنه کې رالوست شوي خلک یو. په دغه ځای کې ځینې اقدار او شیان زموږ د فطرت برخه ګرځي او کله چې یو شی د فطرت برخه وګرځي نو هغې کې بیا چې کله د یو عکس العمل میدان راځي نو په هغې کې بیا د شعور ډېر دخل او تصرف نه وي بلکې دا د هغه فطرتي تمایل پیدا شي چې یو سړی چې دی تشدد ته مخه کوي. نو
مننه دې درس
بس
مننه ورسته غږی په دیړه مخکې میادونه کړی و چې که زموږ درنه اورېدونکي د خپرونې د موضوع په اړه نظر لري د واتس اپ لري هم کولی شي په خپرونه کې را سره برخه واخلي 00420214401 د زموږ شمیره ده د واتس اپ لري کولی شي موږ ته زنګ وکړئ. بیا هم تکراروم 00420214401. عزیز صاحب مخکې البته لږ مخکې موږ یو خبر ترلاسه کړ چې کندهار کې یو کس خپل درې زامن وژلې دي. تر دې مخکې هم داسې پېښ شوي وي چې ورونه مثال خویندې وژل شوي دي د ورور لخوا مثال یا د تره زامن دغسې دغه په کورنیو کې تشدد شوی دی. ولې یو انسان دغه حالت ته ورسیږي؟ خو مخکې له دې چې عزیز صاحب ستاسو ځواب راوخلي یو اوریدونکی را سره په لیکه شوی دی له ده به واورو. بلې سلام علیکم څوک له کوم ځای؟
وعلیکم سلام جمعه خان همدر دی هم له پکتیا.
په خیر راغلی همدر صاحب. موږ نن د عدم تشدد نړیوالې ورځې په مناسبت چې د ورځې مخکې نن په همدې اړه غږیږو دا چې ولې ځوانان متشدد دي که نه کېدای شي تا خپله په خپل کلي ماحول کې ځوانان لیدلي وي له هغوی سره مو خبرې کړې وي غواړو له تاسو واورو ولې په ځوانانو کې مثال د خبرې تشدد پیدا کیږي یا ولې شته؟
بالکل ما تاسو او میلمنو خبرې واورېدلې. زه په دې اړه باندې یو د خشونت او تشدد په اړه یو خبر در سره شریکم. چې دوه ورځې د مخه یو تن تنکی ځوان و غره ته یې نوي کې صدمېږې دي وتلې وې او بیا څوک یې برابر کړي وو حتی په چاکیګانو ویلی وو وژلی وو. دوه ورځې هغلته په غره کې پروت وو بیا هغه مېږي ما هغه پسونه هم ترې دي وتلي وو. تر دا نن ورځې ورک دي او بیا خلک پسې ورغلل نو دغه هغې راکته کې دغه مړی دا ځوان یوه دا خبره. او بل یو مدیت راته کیسه کولی شي موږ یو داسې یو کشر ځوان یو غل ونیو که نه چې د موسیکلونه شیان غلا کول وي چې داسې یو کیسې یو خبرې کولې که نه چې هېڅ د سړي په خولو باندې نه راځي. او بل دا میلمنو داسې یو یادونه شی وکړه چې لیکوالان دي او هغه ته وي کدی دا خپل ادرس خو بد مشخص کی کتابونه دی دی لپاره دی لیکي او یا تیزګی کومې پانی دی چې موږ ځوانان معلومات ترلاسه کړو. مننه نور څه نه لرم.
مننه خوشاله سم در صاحب کور مودن. البته وروسته به په دې بحث وکړو چې کوم کتابونه شته دي یا ځینې څه شته دي چې ځوانان یې ولولي او هغه له دوی سره مرسته وکړي. مننه. یو بل اورېدونکی هم راخلو. بلې سلام علیکم څوک له کوم ځای؟
وعلیکم السلام. ډیر مننه سلام وړاندې کوم دلم دا
بلې تاسو مننه نوم ورته وایلکم ځای
ډیر مننه د من ولایت نه د لیول سالي خبره کوم نو میځنه او ځان کړم یار دی
بخیر غلی قلم یار صاحب د خبرونې موضوع دی کنه ویریدل غواړم درته تکرار کړم چې په ادمي تشدد خګیګو په دې غګیګو چې ځوانان ولی متشدد کیږي ولی متشدد فکر خپلوي او د دې په ځای چې مثال په دینو مسایلو کې په سولې ډول یو مسله حل کې دوی د تشدد او د توتريخوالي لار خپلوي لته سي غوړ و او تاسو ته لته څخ کاری او د ستاس په نظر د حل لار څه ده متاسفانه د اړیکه پرشوه خو خیر ورزو عزیز صاحب مخکې مول تاسو پوښتنه کړې وه غواړو د ماغه پوښتنې ځواب تاسو ورو چې ولې انسان د تشدد هغه کچې ته ورسیږي چې په خپل ورور په خپل زوی په پلار یا مور یا د کورنۍ په بل غړي رحم نه کوي
مخکې یو یادونه وسوه د بحث په جریان کې ځینې افکار موږ داسې منلي وي چې هغه د موږ د نور ټول مفکورو په سرچینو بدلیږي مثلا دغه د غیرت تعریف موضوع وایو یا مثلا د خپل قوم په باره کې ځینې داسې له غرور ډک ستاینې مثلا فلانی قوم تر فلانی قوم ډېر حیادار ده ډېر مثلا غیرتي ده او یا ډېر ترزن بیا ډېر دغه ځوانان دغه قوم ځوانان د دغه ډول ټولنو ځوانان په دغه تعریفونو پسې دي که هغه سي نوي ځان هغه سي کوي دا یو وجه ده او بیا بل مسله ډېره جدي مسله ده هغه د ستره ناروغي په اروپهنه کې سي ساجزم یا بل زور خوند اخیستل بولي دا د انسان په دیني ګډي او بیا پر اتلونکو نسلونو کې په لاشوري ډول اما هغه ډول خشونت موجود وي اما هغه ډول کرکه موجود وي اما هغه ډول عیار وي په طبیعي ډول غصه وي په طبیعي ډول دې ته جوړ شي ما دې ته خبره ورته وکړي او دای فقط ابتدا او کلیپل وکړي دا اوس د خبر تاسیات کو په کندهار کې دغه خوښنون کې ډېر بغنون کې په د پلار له طرفه د درو ولادونو وزله بیا خول انده دا ولیر نور نور مثالونه هم سره ورکولای شي اوس دلته خبره ده چې اوس په رواني لحاظ جوړ یو کنه جوړ یو اوس فکر کوم چې نه جوړ یو نه جوړ ځکه چې موږ د تشدد ډېر مخینه لري د تاریخي تسلسل لري لدی د انسان خپل د دینی بیولوژیکي مقابله او سرکار ده مثلا یعنی تر ډېره هدف چې د خلک تداوی ته ضرورت لري داسې یو تداوی چې هغه هم معنوي او روحي طرف ولري او هم حتی په ډېرو مسایلو کې رواني ناروغانو ته ارګانیک درمل هم ورکول کېږي چې د هغوی اعصاب ارام کړي نو اوس خبره دا ده چې ټوله ټولنه خو موږ نشو کولی اول دوی ته ووایي ته ناروغ یې ځکه دغه ډول ناروغانو ته به دا هم نه وایي چې ته ناروغ یې نو دلته کار یو په دوه سختېږي او هغه معنوي برخه کې مثلا دین ډېر لوی رول لري چې خلک له تشدد راوګرځوي او خلکو ته په نشناخت کې یو لبل سره د مرستې کولو د تعاون کولو د نرمۍ کولو خبره وکړي او په عین حال کې دا سیاسي اړخ ته کې سره یو څه توجه وکړي مثلا ځینو هیوادونو له طرفه یا ځینو انسانانو له طرفه په نورو هیوادونو یا انسانانو باندې لکه يرغل کې یو خلک بل هیڅ لار نه لري مجبوریږي چې هغه تشدد وکړي خو په عین حال په دغه وخت کې دوی ته یعنی ویل کېږي او ویل کېدای او اخلاقا په کار د سوي ویل سي دي داسې نورې لارې باید اول وسنجول شي وکتل شي او چې هغه تشدد خالي او د انسان په فطرت باندې چې بدل شي یا مثلا د یو چا په افکارو بدل شي دا ناروغي یا هغه ته واقعا ډېر سخت ده چې له دې راوځي خو د نورو روغو انسانانو مسؤلیت دا ده چې هغه یو پوهاوی په نامستقیم ډول یو پوهاوی او په دې برخه کې چې ما خپل څومره تجربه کړې ده ادبیات ډېر لوی رول لري هغه خلک چې تشدد کوي هغه دوه شیانه لري یو قوي تخیل نه لري او یو دا ناروغي لري چې دوی فکر کوي چې بخیلان دي یعنې دوی بخیلان دي دوی فکر کوي چې په نړۍ کې دغه اقتصادي منابع دومره کمې دي چې باید انسانان ورته ووتل شي دا دومره مهمې دي دوی ته یو دغه تخیل ورکول په کار دي چې په نړۍ کښې دا ټول انسانان شپه ورځم خوراک وکوي دغه اوسني منابع چې کوم تولیدېږي که خام دي او که صنعتي دي دا ټول انسانانو پسیږي او دې ته نو حراري او استلال لري نریوال کیک ګول دی وایي ستاسو کیک په تقسیم باندې نه کمیږي دا داسې کیک چې ورځ په ورځ خلک په هغه باندې اضافه کوي نو د هغه کسان چې سادیزم ته تللي دي یا تشدد ته تللي دي یا د بل له زوره یا د مارکه یا له دردولو یا له اوښکو یا له وینو خوند اخلي هغه دغه دوه مشکل لري یو خو دا د ستیل دی له هغه تخیل نه محروم دي تخیل یو ډېر لوی نعمت ده مثلا تخیل تا ته وایي فکر یو چا که د شپې ور اوړي یو کیسه تک په دې باره کې لولي یو غل د شپې دی یو چاکر ور اوړي که یو غل دا شی لولي هغه ممکن د هغه ماشوم یا دغه نجلۍ یا دغې ښځې لیدلې سترګې احساس کړی شي چې دی نن ور اوښتی دی او هغه نن د ده تر ګزار لاندې دی مګر که دغه سړی دا تخیل ونه شي کولی هغه په هغه باندې زړه شوي احساس نه پیدا کوي په تخیل کې انسان یو خپل مقابل فرضوي نو زه فکر کوم چې موږ ټولنې یو په دې خاطر باندې له داسې اثارو له داسې کتابونو له داسې فلمونو له داسې تبلیغه محرومې دي چې په هغه کې موږ ځان د بل په ځای فرض کړو او دا په تخیل کې یو دغه شی دویمه خبره دا ده چې یعنی په خپلو ماشومانو ډېر فکر وکړو موږ د تشدد د مخنیوي لپاره ډېر وخت په داسې اوبو پسې تر وخت تېرې شوي وي منډې وهو موږ باید همدا اوس نن له ځانه پوښتنه وکړو چې زه د تر پنځه کلنۍ پورې چې یو ماشوم رانه یوم یا یې پلار یم یا یې ورور یم د هغه تر مخ څه کوم مثلا د هغه تر مخ د هغه مور څومره راتم څومره مثلا د هغه تر مخ بل څوک راتم څوک وهم څوک نه وهم یعنی ماشوم ته باید موږ آینده ته باید موږ دغه یو څه ورته وایي یعنی پلان جوړ کړو هغه خلک چې اوس تر دې دوره تېرې زه فکر نه کوم چې هغه دې موږ راوګرځولی شو ځکه چې که ته تشدد په تشدد له منځه وړې نو خو نور تشدد هم ایجادېږي نو هغه خلک فقط خلک یې له ذره راوګرځول شي همدومره په کار ده خو راتلونکي ته همدغه پلان په کار دی یو ماشوم موږ څنګه ټولنې ته وړاندې کوو دا نن که زه خپل اولاد ته وایم ما اورېدلی زموږ په سیمه کې یو دغه یو مثال بې زه ووایم چې خپل زوی ته دا ډول روحیه ورکول شي کله به د میرې زوی پیدا شو دغه دی به دغه خپل میرېزي ورور خو وایي وایي راکېنه دغه میراث خور دې پیدا شو نو له ماشومتوبه دغه ماشوم دې بخل په روحیه باندې سره لوی شي هغه ته دا منابع کمې ښکارېږي بیا دې ډېر کم شي لپاره هم تشدد کوي اول ته یې هېڅ ډول تخیل هم نه وي پالل شوی تخیل د ده شعوري شخصیت جوړوي نو بس نه د خپلو حقوقو لپاره سالمه لاره تېرتني او نه په دې باندې خوښېږي چې یاره که په بل باندې زه لاس پورته کړم زه هغه حالت ولې نه شوی تصویرولی چې که په ما دا لاس پورته وي څنګه به یم
مننه صاحب خوشاله اوسئ یو بل اورېدونکی هم راخلو چې څوک له کوم ځای راسره دی په خیر راغلی
السلام علیکم
خوشاله اوسئ ډېره مننه غږ مو ډېر ښایسته راځي نوم راته ووایه او د خپرونې د موضوع په اړه هم که نظر راسره شریک کړئ چې ولې ځوانان متشدد کېږي او ستاسو په نظر د حل لاره څه ده چې دوی په سوله ییز ډول خپل مسایل حل کړي
مننه خوشاله وزم احمد نسیمم د کندهار ولایت نه تاسو سره خبره کوم ما زه غوري
مهرباني تاسو څنګه غوړو بيخي خري او ډېر صاف هم راځي
په موضوع نه هم خبره د موضوع پر برابر خبره کوي په
موضوع او په دې غږی کو چې ولې ځوانان تو تاریخوالي ته مخه کوي ولې جنگ کوي یعنی په اسانه د سره لدی چې ډیر مسایل داس دي چې په خبرو حل کیږي ساس په نظر مثال تا په شاوخوا کې به د ځوانان لیدلې وی پیژنې به چې هغه په اصطلاح ډیر توند دي زر جنگ کوي نو و عامل ته ته څه کار یو د حل لاره څه ده چې مثال د خلک خبري وکي په خړه ولا خپل مشکلات حل کینه دا چې جنگ وکي یو بل ته توان ورسوي
لو عمله دغه دی د خو د اقتصاد پر برابر باندې د خلک یو د بل سره خوري چې کم څوک یا ستړي شي د څوک چې دنیا ولري نو د بازو کسب کیږي نو په دغه خاطر باندې د سره خوري دغه کې جنگونه کوي نو دا دې ته ګټ نه کوي لو عمله دغه چې د خپل زده کړې اول وکي او خپل خواري وکړي کوم ځوان چې دغه سده کار ګرځي او د کار خدای زنه بازار نو دې باید خپل کار ته متوجي شي لکه څنګه چې د نور خلک خپل کار او کسب کوي د شپې ځخ خپل کورو ته د ورځې خپل کار کوي کپنځه سوه کزرې ګټي خپل اولادو ته نفقه پیدا کوي زما ټول ځوانان ته دغه می هله دغه می درخواست دی د خپل کارو شی وکي نو واقعتا هم دغه رقم کم کې هغه بل ورس شو ول دغه رقم دی ډیر جنگونه پیښ شي پیښ شي نو باید خپل کارو کتارو پیژنې دي
ډیر مننه خوشاله سه محمد نسیم له کندهار څخه چې ویل خپل کار او کتارو پیژنې او خپل ژوند وکي مخکې لدی چې د فیسبوک کمنټونه وایم یو بل اوریدونکو هم راخلو بلې سلام علیکم څوک لکم زه
یو اته محترم اتا سلام او د ویلمانو په ټول ټول او مهرباني وکړه سلام پایما هم در سره پاډی کوټه ملغمان ندما خو دغه نظر دا کنه هم در سره پاډی کوټه ملغمان ندما خو دغه نظر دا به بدبختانه منګه په دې یو ټولنه کې پیدا سو او لوی سو او سپینګری سو بل اخره عمرم ختم سو خو د موږ سیاست مداران په دې 15 سال به کال کې په دې ونه توانې دل چې ملک له جنگ لمن ټولا کړو او هغه څه غزیدل پاتې ده نو دلته په دې ټولنه کې یو سړی ډیر کوي چې په اسانه سی وسلې ته لاسرسی ولري په اسانه کوي چې یو مطلب لمل یو جد نو تختی بدل سی مطلب بیومیټریک نستا کنه نو دا ټول هغه دي چې موږ د خپل دی دی دو سوا ډیر چې شمدید په خو غوایر چې په معمولی خبره باندې موږ غیمن کلی کې معمولی خبره وراغه لندن نراغه ماشینه واخیست شپک کسانې وشتل یا په خپل کس وشتل خپل راړې هغه مغه سره او خلاصې کې ولاړ هغه مو وشتل نو دا معمولی خبره په دې تر زمونږ ودانی د دې تر زمون ول ما خوتنې دکان بند کړې دا یو ابل راغله ماشینه غاړه کې د خوګیانې کې زمېلم او مال ته ورته لی دکان خلاص کاغه ورته لی بند میکو و اخلاص کوي نه خلاص ماشینه ورله په دې سره ورته کې خو دا اخلاص کا ګوره ول ما دی ونی خلاص دا سړی وشته بس هغه غلط واخوا و تخېرو بس یو دل ته په دې دې ځار کا سره مرګره سي هغه دې ساتي په عزت دم کوي نو دا غټه نه خواله او غټ سپند دې دغه دې سبب او عام خلکو ته چې zarar دا غام دی نه دا چې وسله وزد جلال آباد دا ورته او څونه مرمه دې په کار دي چې دې په کار دي وخت لو راځه چې څه ته کې کاوه نو به دې پار شي باندې نظارت وشي او دا مخنیوي لار کې دی
مننه خوشاله سم در صاحب کور مودن یو بل اوریدونکو رفیع الله زبلای هم را سره ده بخیر اغلی زبلای صاحب غوړ استاد نظر هم و ورو د خبرونې د موضوع په اړه پلان ټکو کې را سره شریک کړئ مهرباني وکړئ
ډیر مننه سلامونه هیواد صاحب ته ملمنو ته نبی الله زبلای البته ایران مننه کوم هیواد صاحب کوم رو تاسو وګورو زه چې تری وحده د دې یعنی لیدن کې سوې مې اندي موږ تاسو ته وګورو ډیر ځایونه چې دا په بدل کې دوستي کیږي مثلا یو څوک خور لور یو بل کس تور کوي له هغه نه هم په بدل کې واړي هغه کورنۍ په اول کې ډیره خوږی ډیره درنی ډیره معززه یعنی ښه دوستي کله چې هغه ودونه کوي متاسفانه هغه دوستي یو ډول په تاریخوالي بدلیږي او لري او تشدد یې زپکیږي پکښه نو دیت په کار دادی چې دوست باید د دوست لاس ورکړي د دې میرمنو ژوند خرابول نه دی په کار لطفاً باید یو شرو یا او بل عزیز صاحب نه هم همشتنه همدا اي عزیز صاحب شي یعنی تر یو حد غونډي ادبي غونډي نیول د ځوانانو په منځ کې دا تشدد دی او تر یو حد کمولای نشي
مننه زابل سبب د پښتنه لازم سیب څخه وکړو خوشاله اوسئ تاسو ته وخت غواړم مخکې لدی چې برته ملمنو ته ورشو یو څو کمنټونه هم چې د فیسبوک پاڼې لاله سره شریک شوی دي درته وبیل ولوم البته ډیر نظریات یو ډول دي کمال الدین سپان لیکلي بي سوادي کرکچن حالات ټیټ اقتصاد بیکاری نامعلوم سرنوشت کلتوري محدودیتونه نابرابري د دې لامل سوي چې ځوانان په روحي لحاظ دومره وزه پیچ توتريخوالي ته مخه وکړي حتی د ستوتريخوالي ته مخه کوي چې لوی لوی تری جوړی کی نور زمان حیدری لیکلی زما په فکر سره ځکه تشدد ته مخه کوي چې کورنۍ تاوتریخوالی غربت بی سوادی او سیاسي مسایل د دې سبب کیږي یوسف افغان لیکلی علم پوها فکر سیاسي تحولات دا ټول لسی راغلی دي چې یو ډول د تشدد لامل سوی دي ځینې نور کمنټونه هم چې د ته ورته نظرونه را سره شریک کړي ولید احمد اشرف لیکلي ځوانان د بیکاری او ناپوهۍ په وجه تشدد ته مخه کوي او د تشدد مخنیوي په پوهه ذهنیت جوړونې او مصروفیت سره کیږي همدا ډول سیف الله صدیقی لیکلي زیات وخت تشدد په یو بیسواده بسرنويشت او یو ډول پاتې ټولنه کې وی او زیاتېږي. په داسې ټولنه کې ځوانان که سواد هم لري خو د خپلې ټولنې د بې سرنوشتۍ، کمزور اقتصاد او د حقونو د نه ورکړې په وجه تشدد ته مجبوریږي. حل لارې ځوانانو ته د هغوی د حقونو ورکړه، کاري فرصتونه په ټولنه کې د هغوی د نظرونو درناوی دی. نظرونه نور هم شته خو د خپرونې وخت کم دی. غواړو دغه د خپرونې په پای شیبو کې ډېر بحث په دې وکړو چې څنګه کېدای شي په ځوانانو کې هغه تشدد کم سي. یعنی هر ځوان له ځان سره دا سوچ او فکر وکړي چې راځنم زه په دې فکر وکړم چې زما کوم عادتونه داسې دي چې هغه د کور فضا خرابوي، د ټولنې فضا خرابوي، یو څوک خفه کولی شي، یو چاته تاوان رسولی شي، او دغه حرکت دغه خبره په تشدد کې حسابېدلی شي. وحدت یار صاحب، له تاسې په واورو په دې اړه چې څنګه کېدای شي یو ځوان مثال د خبرې له تشدد راوګرځول شي، او یوه خبره که کوي هم په ښه ډول یې وکړي، خپله غوښتنه مطرح کړي. داسې نه لکه مخکې چې زموږ یو ګران اورېدونکي همدر صاحب یادونه وکړه چې د دوکان پرانستل د ټوپک په زور باندې وکړي، یو کس ته وایي چې خلاص که کنه ولم دي، بلکې هغه ته په مینه په ډېر ښه ډول قناعت ورکړي چې زما ضرورت دی، دا راته خلاص کړه، زه یو شی اخلم. څنګه کېدای شي دغه نظریه عامه شي؟
یا زمگا علمان ملایان بل حق او د بل حق دا د خطو ګرو پیژن. مثلا منګا دا حقوق الله دا ډیر خاغه کو، حقوق الله ته ډیر احترام لرو، ډیر خلمنس کو، روزي نو صفحه ته ځو، لیکن حقوق له دې چې موږ د دې کې زو ته نه ته دې کې وای شي ته دروازه ټکه نو ته بعد لیک شاته ودرېږه، مخامخ دروازې ته ونه درېږه، نظر تعریف مشکل خیر
خوشحال اوسه. البته تاسو دا ونه وکړه چې هغه د شته ارزښتونو بیا تعریف پکار دی، یعنی یا په اصطلاح اپډیټ کول پکار دی چې مخکې څه ډول وو اوس څه ډول دي. ښاغلی دیدار غواړل، تاسو هم واورو، البته ما لوستی و چې عدم تشدد دا نه دی چې یعنی د دو جنګونو ترمنځ دی یوه وقفه وي، مثال دوه کسانو جنګ کړی وي او خو اوس سره بیل شوي دي، دا عدم تشدد نه سو. یا مثال تاسو مخکې یادونه وکړه که چا یوه څپېړه درکړله نو تاسو دا بل مخ ورته ونیسئ. کله ناکله دغه عدم تشدد داسې تعبیرېږي هم چې یعنی ته هیڅ مه کوه، هیڅ. اوس مثال یو چا څاپېړه درکړه، دلته اغستا عکس العمل بیرته باید څه وي؟ د که په دې هم وغږیږو چې ښه، موږ یو چا سره تشدد نه کوو، په یو چا مو حق ته یو چا ته یوه خبره کوو، یو څه کوو، په کوم ډول یې وکړو؟ د دې لپاره چې هغه عدم تشدد بیخي یو ډول په اصطلاح فلج یا خونسا یا داسې یو څه چې هیڅ نتیجه نه ورکوي، یعنی هیڅ شی نه دی، داسې معرفي نه شي، نو څه کول پکار دي چې هغه نتیجه هم لاسته راغلی وي او تاوان هم نه وي شوی او تاوتریخوالی هم نه وي شوی؟ مهرباني.
اول بنیادی خبره خو دا ده چې تاسو دا کومه خبره وکړله، دا په فردي لحاظ خبره ده چې په فردي لحاظ چا ته څپېړه ورکړه او ده د عدم تشدد نه کار واخیسته، یا په بله معنا چې په بل مخ کې مور واړول، که څنګه چې دا خبره تنسا کول ما وړاندې کړه، دا فردي خبرې دي. هره ټولنه کې سیستم موجود وي او په سیستمونو کې بیا دا لارې چارې شته دی چې احقاق حق وشي، سړی خپل حق ترلاسه کړي. اما موږ ګورو چې د یوې څپېړې نه په همدې پښتني ټولنه کې، په افغاني ټولنه کې، په اطرافو کې، د یوې څپېړې نه د تشدد یوه لړۍ پیل شوې وي تر لمسیانو پورې پاکې وي. نو دا د عدم تشدد د رایج کولو دپاره، د ځان د خوندي کولو دپاره، دا یوه لاره ده، یوه ذریعه ده او فردي کوشش دی. ورسه تاسو ته خبره وکړم، تاسو ویلې چې یو سړی داسې کوي نو هغه وړاندې څه کول پکار دي. موږ په انسانانو کې ناروغان انسانان لرو. مثال به د امریکې ورکړم، امریکا متمدنه ټولنه، نړۍ لوی اقتصاد دی، مشکل پکې نشته. پرون د بارن ویلې چې هیڅ ماشوم باید سړې ته وږی لاړ نه شي، خو ډېر لوی ټولنیز شعور دی پکې، اخلاقي شعور دی پکې. د دې هر څه باوجود هغه ځای کې ځینې خلک پیدا کېږي چې ټوپک راواخلي او څومره انسانان مړه کړي. تاسو یوازې په تېر یو کال کې ووایئ په دغسې ملکونو کې دا انسانانو څه کړي دي. دا سړی خو معمولا دا دی لګیا دی تشدد کې، خلک وژني. څپېړه مسله خو ډېره وړه ده. دا سړی فرض کړه په د مارکیټ ریسرچ چې کوم نظریه وړاندې کړې وه په 1940 کې، چې ځینې خلک په ساړي زمان کې اخته کېږي، د نورو د جنسي او جسماني له ضرورونو نه خوند اخلي. نو د دې لپاره خو به یو سیستم خامخا د پخوا زمانې نه راواخله چې الله پاک انبیا راولېږل، چې هغوی سره دا سیستم او اتارټي موجوده وه تر نن زمانې پورې. دغسې ادرسونه خامخا شته دی، او هغه ادرسونه چې کوم دي، هغوی چې څه جوړ کړي دي ولسونو په هغه باندې امناکړه ورسره منلې ده. اوکې، نن منلې موږ ګورو چې دا ریونه کېږي، یقین چې څه شی ټاکلي دي. زه خبرې تر راځم چې اوس ما ته مثال درکړه، دا په فردي لحاظ خبره ده چې یو سړی په ساړي زمان کې اخته دی، هغه یو بل سړی دی، هغه دلته لاړې لوټي، هغه دلته قتل کوي، هغه دغه ځای کې د خلکو نه پیسې اخلي. نو زه په وړاندې که موږ عدم تشدد دغه کوو، ګویا موږ تشدد ته نوره لاره هوارو، ګویا موږ لګیا یو یو بل ځوان ته دا زمینه سازي کوو. هغه ته وایو چې یاره بس هغه په دغه اسانه طریقه باندې لګیا دی د خپل ژوند بیړۍ مخ ته بیا پیسې پیدا کړي، ته هم دا کار وکړه. نه، دا خبره نه ده. عدم تشدد کې چې موږ کله خبره کوو، نو په هغې کې یو د انفرادي کوششونه دي او یو اجتماعي کوششونه دي چې هغه د ټولنې اجتماعي شعور هغسې جوړ شي، چې هغه اجتماعي کوششونه بیا د هرې ټولنې، د هرې زمانې، د هر عمر، د هرې فکري سطحې چې کوم خلک دي، او مغه شان چلند دلته په کار دی. او دغه چلند هم فرد که کله کوي، بالکل دا یو کوشش دی، کوشش ډېر ضروري شی دی، هغه به یو نتیجه ترلاسه شي، او معمولا به دا کار سیستم کوي. وزه تاسو مثال درکړم که یو سړی رهزني، لکه وختي چې ما مثال ورکړ، نو سټیټ ته دا حق حاصل دی، حکومت ته دا حق حاصل دی چې هغه سړی راواخلي، هغه ته سزا ورکړي. نو دا سزا ورکول په خپله عدم تشدد دی، خو دلته بیا فقهي اصل منځته راغی چې هغې ته موږ څه شی وایو؟ مصلحت وایو. مصلحت موږ څه شي ته وایو؟ چې یو انسان ته یا یوې ټولنې ته
د درسې تاسې یادونه وکړه، که مثال یو څوک جرم کوي، مثال غلا کوي، کنه باید سزا ورکړل شي. خو یو څوک لاریون کوي، مثال د خبرې، یو څوک که په سوله ایز ډول حق غواړي، داغه سره باید بیا هغه چلند ونه شي، یعنی چې له کوم غله سره کېږي، له مجرم سره کېږي. یعنی دلته دغه باید دغه تعریف شي چې دغه دی څوک، مثال دا قاتل دی، دا غل دی، که دا یو سم سړی دی، دا اعتراض کوي، دا بل قتل کوي، دا بل غلا کوي.
مونږ هم دا وایو مونږ هم دا وایو ادمه تشدد دی همدغه چې ته لاریونو کې ته په یو بله ذریعه باندې ته خلک را خبر کړي ته په نن زمانه کې نړیوالې ټولنې دي محاکم دي رسنۍ دي د غږ د اوچتولو بلا ذریعې دي او آزاد ارګانونه دي ملل متحد دی او همداسې په سلګونو دغه مونږ هم دا خبره کوو هر کله چې د تشدد نه بغیر یو لار هغه ډیره ضعیفه لار ډیره طولانی لار ډیره کمه نتیجه لرونکې لار که دا یو لار هم موجودی انسان ته نه ښایي چې هغه چې کوم دی تشدد وکړي. نو
مننه دیدار صاحب، یو پوښتنه البته کول غواړم چې یو پوښتنه کوم، بخښنه غواړم د خبرونې ډېرې کمې شېبې پاتې دي. البته ځینې کتابونه هم لیکل شوي لکه د ګاندي، منډیلا یا باچا خان کتابونه دي یا ځینې نور کتابونه دي چې د عدم تشدد په اړه لیکل شوي او ځوانانو ته ډېر څه ورکولی شي. که په لنډو ټکو کې د یو څو کتابونو نومونه واخلئ، مخکې یو اورېدونکي پوښتنه کړې وه چې ځینې کتابونه داسې شته دي، بیا به وروسته عزیز صاحب ته ورشو او هغه به بیا په دې اړه وپوښتو. مهرباني دیدار صاحب.
او دا کتابونه نه یوازې دا چې تا ته د عدم تشدد درښیي، بلکې په انسانانو کې د ارادې، د قوت، د راپاڅېدلو په میدان د کلکو درېدلو ډېر لوی سبقونه په کې دي. په رواني لحاظ چې کوم خلک بې پروا خلک دی، کوم خلک چې بې تفاوته خلک دی، هغې ته په نړیواله سطحه چې کوم دغه دی هغې ته همدغه توصیه کېږي. کوم خلک چې مات شوي دي، ماتې منلې ده، هغې ته دا ویل کېږي چې
دیدار صاحب که د همدغو کتابونو نومونه هم واخلئ ښه به شي چې اورېدونکي بیا پیدا کړي او ویلولي.
مثال درکوم، مثال درته وایم، اوس په پښتنو کې د دغه کتاب چاپ شوی دی د نیلسن منډیلا، زما خیال دی چې د ازادۍ اوږد سفر نومېږي. په پښتو ژبه کې د مهاتما ګاندي کتابونه یو نه بل ها ډېر چاپ شوي دي چې په هغې کې د عدم تشدد له سپارک نه واخله تر د اخره پورې، او په هغې کې د ګاندي خبرې، او حتی هغه په دې باندې په هغې کې خبره کوي چې په خپله په عدم تشدد کې څومره زور موجود دی، هغې کې څومره طاقت موجود دی، د عدم تشدد په ذریعه موږ څه کولی شو. دا د ګاندي کتاب دلته پروت دی، د باچا خان کتاب چې هغه پښتنو ځوانانو ته د هغې لوستل ډېر زیات ضروري دي، دا هم دی زما جم اوچت وجهت. دغه شان د مارتن لوتر کینګ متعلق ډېر شیان شته دی چې هغه کتابونه شته دی په نورو ژبو کې مونږ کتلي دي، هغه کولستلی شي ظاهره ده چې په هغې کې د عدم تشدد لارې چارې. او ما وختي ذکر وکړو چې یوازې دا نه چې دې نه به ځوانان عدم تشدد زده کوي، یوازې دا نه چې دې نه به ځوانان یو آرام ذهن پیدا کوي، بلکې دا به په انسانانو کې د ارادې قوت او طاقت پیدا کوي. او دغه وجه ده چې ایمانوئل کانټ ویلي وو چې د ارادې په قوت او طاقت سره انسان حتی خپل جسم کې چې کوم ناروغي را پیدا شوي وي، د ده پې قبضه عبور نشته، د دې ته به ماتې ورکوي، دا به انسان را ولاړېږي، دا انسان به حرکت پیدا کوي. نو دغه شان په پښتو کې فرض کړه رحمت دیوان یو کتاب عدم تشدد علم بردار، د استاد بختانی څو کتابونه په دا باندې موجود دي چې هغه کې د باچا خان بابا تقریرونه دي، بل کتاب دی هغه کې د باچا خان بابا لیکونه دي. دغه شی زما په خیال کې په دغه کې سرچ شي په پښتو ژبه کې په عدم تشدد باندې ډېر زیات کار شوی دی، ډېر زیات لیکل شته،
ډېر کتابونه شته دي. بالکل، تاسو یادونه وکړه دیدار صاحب، ډېره مننه، خوشاله اوسئ. کور مودن عزیز صاحب، غواړو د خبرونې په یوه دقیقه کې مخکې زابلي صاحب پوښتنه کړې وه. دیدار صاحب مهرباني، تاسو که په لنډو ټکو کې ووایئ، ځکه خبرونې بیخي کم وخت پاتې دی.
او ما دا ویل چې یوازې په عدم تشدد پسې د کتابونه نه کتلی کېږي، بلکې کتاب په هر مورد کې، په هره مسله کې چې کتلی کېږي، دا کتاب په خپله په سړي کې عدم تشدد پیدا کوي.
ډیره مننه، دا بالکل ښه خبره ده. عزیز صاحب، زابلي صاحب مخکې پوښتنه کړې وه چې غونډو ته تګ او کتاب لوستل څومره مرسته کولی شي، که لنډو ټکو کې همدغه پوښتنه هم ځواب شي په یوه دقیقه کې، ځکه بیخي کم وخت پاتې دی، مهرباني وکړئ.
بالکل زابلي صاحب، ته دغه ډول نورو ټولو همزولو ته، ځوانانو ته ما خبره دا ده چې څومره کېدای شي مطالعه وسي. هر کتاب سړي کې یو نوی تحرک پیدا کولی شي، خپلو نیمګړتیاو ته متوجه کوي. نو مطالعه کول، او خصوصا د عدم تشدد او د تشدد په باره کې مقایسه کول، چې نننۍ نړۍ کې مثلا د تشدد په وسیله یو څوک خپلې غوښتنې ښې په ټولنه منلی شي او که د عدم تشدد په وسیله، دغه ډول خپل کور کوڅه کې عملاً دا لازمه ده کله تاسو یو ډرایور خبره اړوي کې خپل تربور در سره اړوي کې ورور در سره اړوي چې ته عملاً څومره منې خپل ځان ته وړاندې کړی چې په پلانې ورځ له پلانې سره ما دا ډول خبره وکړه خبره مې جنگ ته یو نه وړه او هغه ورځ به کامیاب شوم غاښونه مې مونه واتو هغه مسله حل شوه. یو دغه مسله بل دا داسې ادبي غونډې
ډېره مننه عزیز صاحب خوشحاله اوسې کور ودان
د انسان تخیل متحرک وساتي متخیل انسان ډېر وخت خشونت ته لاس نه اچي.
کور ودان د خبرونې لملمنو خغلی عنایت الله دیدار خغلی نقیب احمد عزیز او خغلی تجولی وحدت یار ډیره مننه کول تاسو هم مننه چې خبرونه مو ورده ان شاء الله په دې اړه پراتلونکو خبرونو کې هم بحث کوو تر بلې خبرونې تاسو ته وخت غوړم.